السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شو دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زونو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. تفسیری او شننې هم دي. خو درس مخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د بنو تراګری ضد ادارې په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمل سویو سرتیرو د خوشکولو لپاره عملیات دوام لري. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او رزمک ترمنځ پر غځېدلې سړک له ټل پلسره نږدې پر پوځي قافله ځانمرګي برید کې 15 سرتیري ژوبل سوي او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې 4 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د یرغمل سویو سرتیرو د خوشکولو لپاره عملیات دوام لري. بلخوا تحریک طالبان پاکستان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه مرکز کې زیاتره کسان د دوی ملګري دي چې د وتلو لپاره محفوظه لار غواړي خو پوځ یې نه ورکوي او پر ضد عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو او امنیتي چارواکو د نومونه ښودلو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پرون ناوخته د ترهګری ضد ادارې په مرکز کې یو بندي وسلوال له ساتونکي پولیس څخه ټوپک په زور واخیست او نور سرتیري یرغمل کړل. تر دې وروسته دغه وسلوال خپل نور 15 ملګري له بندي خانو څخه وایستل او د وسلو ترلاسه کول وروسته یې 8 پولیس یرغمل کړی دي. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو عملیات هم کول چې پکې له وسلوالو سره په ډزو کې 3 سرتیري ژوبل سوي چې یو پکې اوس مړ سوی دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیب بیگا پر ټویټر لیکلی چې د ترهګری ضد پولیسو پر مرکز برید نه دی سوی. د ویلي امنیتي سرتیرو سیمه په ولکا کې اخیستي او حالات کابو دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او رزمک ترمنځ پر غځېدلې سړک له ټل پلسره نږدې پر پوځي قافله ځانمرګي برید سوی دی. د ځینې نظامي او پولیس چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په دې برید کې 4 پوځیان او یو پولیس ټپي سوی دی. د دوی په وینا ځانمرګي پر موټر سایکل سپور وو او خپل موټر سایکل یې د پوځ له موټر سره ټکر کړ. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند مرکزي 2 ورځنۍ کانګرا له نن څخه په کوټه کې پیل شوې ده. د یاد ګوند مرکزي مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تر 2000 کسان وربلل دي.
موږ بنیادي تور باندې دا کار خپلې پارټۍ د جوړښت ترغښت او پرمختګ په بنیاد باندې کوو. الیکشن کمیشن په حواله موږ ته له پخوانی مشکلو نه اوس موږ ته مشکل شته.
دا غونډه به د پښتونخوا ملي او میګوند د مشر په ګډون د ګوند ټولي مرکزی ادارې ټاکي. بل پلاو له یاد ګوند څخه استل سویو غړیو هم د دسمبر پر 28 او 29 نیټه په کوټه کې ورته غونډه را بللې ده. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې 4 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د دسمبر پر 19 په یو بیان کې تور لګولې چې دا کار ترهګرو ډلو کړی دی. ایران زیاتره وخت د ترهګرو ډلو اصطلاح د حکومت مخالفو لپاره کاروي. په بیان کې نه دا ویل سوي چې دا سرتیري کومې ډلې وژلې او نه هم په دې اړه نور معلومات ورکړل سوي چې دا سرتیري څنګه وژل سوي دي. د ایران په جنوب ختیځه صوبه سیستان بلوچستان کې په دې وروستیو میاشتو کې شدید حکومت ضد احتجاجونه سوي دي. او وروستۍ خبر د لوبو. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه د وخت په کراچي کې روانه ده. د پاکستان لوبډلې د دې لوبې د ګټلو لپاره انګلینډ ته د 168 منډو هدف ورکړې. د انګلینډ لوبډلې څه شېبه وړاندې بېل څه نقصان 80 منډې ور جوړې کړې وې. انګلینډ ته د دې لوبې ګټلو لپاره د 80 منډو ضرورت دی او پاکستان که دا لوبه ګټي نو به د انګلینډ لس واړه لوبغاړي د دې اتیا منډو تر چوڑولو وړاندې اوټ کوي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. اوریدونکو تاسو دا خبرونه په زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ. په بنو کې راتراګره په زید پولیسو څنګه کې د يرغمل سرتیرو خوشی کول لپاره د عملیاتو په اړه تازه معلومات درکو. که څه هم پخانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلی او ماتولو ویلي، خو څېړونکي وایي چې د دواړو صوبو د وزیر اعلیګانو ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو سره د دې کار مخنیوی کېدای شي.
نو کے پی کے چی اپوزیشن لیڈ پواڑی نو ووٹ آف نو کانفیڈنس بار بار راؤنڈ لے مطلب سکت غن فینش آرٹیکل 136 لاندے ووٹ آف نو کانفیڈنس چیف منسٹر خلاف راؤنڈ لے کی.
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو سیمو زده کوونکي وایي چې د حکومت د اعلان باوجود ترې فیسونه اغستل کیږي.
زمونږ پر اسټوډنټ 10,000 نه وای تر 12,000 روپۍ پورې پر سیمستر فیس شو. زمونږ نن لاسټ ډیټ دی چې مونږ به خپل فیسونه جمع کوو، خو تر اوسه پورې ګورنمنټ سایډ نه هیڅ قسم څه نوټیفیکیشن مونږ ته نه دی راغلی.
او د ټانک اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د سکولو لپاره پاکې اوبه نه لري.
افسوس خبره ده چې کله هم په 1990 شه د ټانک زلا ډیکلیر شوې ده، هغه وخت نه ونڅه میژ په پرایویټ ټانکر شه ابروري په دې سپوره مشتا لاین نه دی لګیدل.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې په خبرونو کې بم تاسو اوریدلې وی چې په بنو کې راتراګرې سید پولیسو څنګه کې د يرغمل سرتیرو خوشی کول لپاره عملیات شوې دي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو مدیر داود خټک په سټوډیو کې دی. داود خټک، د دې پیښې تازه معلومات راتراکې.
ډېر مننه انیسی. او اوریدونکو چې لکه سحر یا دی د سحر د مشال ریډیو په دې خبرونه کې دی اوري، دا پیښه بیګا شوې وه او یو شمیر د هغه کسان چې هغوی ځان د وسلوالو طالبانو غړي بلل، په یو ویډیو کې هغوی ویلي دي چې دی د پولیسو نه وسله اخیستې ده او دا د بنو په کینټ کې د کاونټر ټیررزم ډیپارټمنټ یعنی د ترګرې د مخنیوي چې کوم اداره ده د هغې په دفتر کې دا پیښه شوې. هغه پولیس والا یې نیولې دي، هغې نه ټوپک اخیستې دي او بیا د نورو کسانو نه پسې ټوپک اخیستې دي. اوس د دې سره په قبضه کې د 9 تر 8 پورې کسان دي چې په هغې کې د دی په وینا د پوځ کسان هم شته او د پولیس هم شته. درې کسه زخمیان شوي او تازه اطلاع دادی چې په هغه زخمیانو کې اوس 2 پولیس والا چې دي دا مړه شوي دي. د بنو په خار کې که څه هم حالات سم دي د خار دننه، خو په کینټ ایریا کې بیا حالات لږ خراب دي. پتلو راتلو باندې بندیزونه دي او خلک یې ریږي هلته.
او دغلته یو وسلوالې ډلې یا پاکستانی چې کوم تحریک طالبان پاکستان دی هغه څه ویلي دي او کنه؟
بالکل، د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناقانونه ګرځول شوې ډله ده، د اغې لخوا په اردو ژبه نن یو بیان جاری شوی دی او په اغې کې دا ویل شوی دی چې دا کسان د تحریک طالبان پاکستان دی او دی په جیلونو کې لډيري مودې ساتل شوی. بیا په اغې کې دی دا هم ویل دی چې دغه کسان دی ویل دی چې دی تر افغانستان ته د تلو لار ورکړل شي، خو دی باید شمالي یا جنوبي وزیرستان ته راوړل شي چې هلته وسلوال طالبان خپل مضبوط ځایونه لري. دا د دی په بیان کې ویل شوی دی. او بل دا ویل شوی دی چې باید د دی غوښتنې ومنل شي او دی ته یو محفوظه لار ورکړل شي.
داود، نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د فوج په قافله باندې ځانمرګي برید شوی دی، په کې 15 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. دغه سپه د رستیو کې کو ګورو خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. تاسو وایئ چې آیا دا حالات کوم طرف ته روان دي؟
بالکل، دا دی ځانمرګي حمله ک ز تاسو ویم نو دا نن په شمالي وزیرستان کې پر ازمک سړک باندې شوې ده په پوځي قافله باندې. او د سرکاري اطلاعاتو مطابق په دې کې 15 کسان چې سلور پکې پوځیان دي، یو پکې پولیس والا دی، دا پکې دی وایي چې دا زخمیان شوې دي. نور اطلاعات خو به وروسته مخې ته راځي. سو پورې چې تاسو د دې حالاتو ذکر وکړه، نو زمونږ د خبریالانو د شمیرو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي په پوځیانو باندې. یو بل خبره دا ده چې په جنوبي وزیرستان کې هم تحریک طالبان پاکستان راغلي او دا وروسته له هغې ده چې تیر کال په کابل باندې طالبانو قبضه وکړه، نو هغې سره پاکستانی طالبان نور هم مضبوط شول، ځکه چې ضرب ازب اپریشن نو وروستو طالبان افغانستان ته اوتختیدل. خو کله چې د اشرف غنی حکومت ختم شو او الته طالبان
طالبان راغل نو د پاکستانی طالبانو ځان نور هم مضبوط محسوسول شروع کو. بل د پاکستان یعنی د پاکستان لغاړی او د قبایلی سیمونه نور کسان د دې سره ملاویدل شروع شول. همدغه سی طالبانو ته د یو زین بل زی ته د تلو راتلو ډیر اسانتیاوی په لاس باندې ورغلی، ځکه چې هغه داس یو حکومت د طالبانو چې هغه په دې باندې هیڅ بندیزونه نه ساتي، نو دی یو زین بل زی ته ډیر په اسانه د دی یو بل سره میټینګونه غونډې هغه هم آزاد شوي. نو د هغې د وجې نه د طالبانو څه شي ده چې مونږ کمیونیکیشن وایو یا د دې د اطلاعاتو د رسایې نظام چې کوم وي هغه هم ورسره نور مضبوط شو. نو چې هغه مضبوط شو نو په یعنی اتوماتیکلی د دې د تنظیم هغه ډانچه چې هغه هم ورسره مضبوطه شوه. نو د دې حرکت د دې حملې د دې فعالیتونه هغه په قبایلی سیمو کې خپل تر خپل هغه زیات شول.
بیا لکه تاسو وایئ چې حکومت آیا په دې اړه دریس لري، ځکه چې په حکومت باندې هم ډېر تنقیدونه کېږي چې خاموش دي په دې حالاتو باندې.
حکومت که زه درته ووایم چې حکومت تر ډېره حده زړه نازړه دی. په مرکز کې یو داسې حکومت دی چې هغې ته دا معلومات نشته چې دی تر یوې میاشتې پورې به په حکومت کې وي او که نه به وي. کو ګورو یعنی زه به تاسو په لنډو کې ویم چې سیاسي عدم استحکام دی، دلته استحکام نشته. بیا په صوبه کې یعنی خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا شمالي او جنوبي وزیرستان او ټولې قبایلي ضلع چې دي دا د خیبر پختونخوا برخه دي. په خیبر پختونخوا کې بیا یو داسې حکومت دی چې هغه په دې کې لګیا دی چې څنګه د مرکزی حکومت سره لانجې په سر باندې واخلي. د قبایلی سیمو طرف ته نه خو د صوبایي حکومت پام دی نه د مرکزی حکومت پام دی. د دین مخ کې د فوز هم د جنرال باجوا د لاندې توجه د عمران خان دا غ الزامات او د دې طرف نه کاونټر الزامات لکه کته سو ګوري چې د ایس ای چیف یو پریس کانفرنس وکړو او سره د ایس پی آر کس ناستو، نو په دغه اهمه پالیسی باندې ډیر کم نظر ساتو او د اغه طالبانو فائدہ واخسته. اغه را واوړي د خپل مضبوط ځایونه دلته جوړ ک بیا اغه خپل ځایونه تراغلل. نو په دې کې د حکومت ګرمتیا دار چې حکومت سره دا وخت مخیته یو منظمه او یو داسې طاقتوره یو داسې یو پالیسی نشته دی چې دې سره څنګه خبرې ورسره وکړي د دې خلاف اپریشن وکړي سو کې. نو اغه سره هم حکومت دا غي د وژنم طالبانو ته فائدہ کیږي وسلواله طالبانو ته.
سم د ډیره مننه داوود خټک د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو د داوود خټک نه په بنو کې راتراګری سید پولیسو څنګه کې د یرغمال سرتیرو خوشی کول لپاره د عملیاتو بیا په میرامشاه کې د نننی ځانمرګي برید او دغه چې خبر پختونخوا کې کم امنیتی صورتحال د پاړه خبرې اوریدلې. مشال لیډیو تاسو ورې برسو د یو بل ریپورت طرف ته د امریکا فوج د مرکزی کومندارې مشر جنرال مایکل کوریلا د پاکستانی او طالبانو د بریدونو له وجې د پاکستان امنیت ته په ورپېخ خطر اندېښنه خبرې ده. نوموړي زیاته کړې امریکا چمتو ده چې راتراګری سید او د پولي د امنیت په چارو کې له پاکستان سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان پر وروستیو کې په دې هېواد کې د یو شمېر هغو بریدونو سیمهوارې منلې چې په کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاعي چارو یو شنونکی وایي چې پاکستان ښایي د ترګرو د ځپلو لپاره له امریکا ډرون ټکنالوژي او نوره اسلحه وغواړي، خو په دې شرط چې د پاکستان پوست به په خپله کاروي. ځینې نور شنونکي بیا په دې اندي چې د پاکستان اترګری مسلې حل په پوځي نه بلکې په سیاسي او سفارتي تګلارو کې دي. تفصیل هارون بچارا کوي.
د امریکایي پوځ د مرکزی کمانډانې یا سینکام مشر جنرال مایکل کوریلا ویلي واشنگتن د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لوري د پاکستان امنیت او ثبات ته پرور پیخ خطر اندېښمن دی. نوموړي د ډسمبر پر 18 په اسلام آباد کې د پاکستان انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته په یو مرکه کې زیاته کړې چې امریکا او پاکستان خپل خپلو ګټو ته په پام په ترهګرۍ ضد او د پولو د امنیت ساتلو په چارو کې یو بل ته د همکارۍ لاس ورکولو ته ژمن دي. جنرال کوریلا تیره اونۍ پاکستان ته سفر کړی و او په وینا یې د ډسمبر پر 15 په راولپنډا کې د پاکستان پوځ له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 18 په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو تر اعلان وروسته د یو شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. دا چې پاکستان د دې وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره له امریکا د کوم رقم مرستو تمه لرلې شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو بریتانیا میشتې شنونکې ډاکټرې عائشه صدیقی د ډسمبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل پاکستان به ښایي له امریکا ډرون ټکنالوژي وغواړي، خو په دې شرط چې د کارولو اجازه به د پاکستان له پوځ سره وي.
امریکا کا یہ آپشن یہی ہے کہ وہ ڈرونز کا استعمال کرے.
لو امریکا سرا انتخاب دادے چے ڈرون بریدون اوکڑی خمخ کے د پاکستان غختنه داوا چې امریکا باید خپل سری عملیات و نکړي بلکې له پاکستان سره تر سلام مشورې او یا هم دغه هواد له اجازت رستو اقدام وکړي. پاکستان بغواړي چې امریکا اسلحه یا مشینری ورکړي او خپل یې وکاروي. پاکستان با پوسنی حالاتو کې امریکا ته د خپل خوخي د عملیاتو اجازه ور نکړي. پاکستان به دا هم غواړي چې امریکا ډالری ورکړي خو آیا دا کار به وشي؟ زه فکر نه کوم.
کیا ملیں گے؟ میرا نہیں خیال.
د سټیټس ټاپ نوم یوې نړیواله سړنیزې ادارې پر خپل وبپاڼه لیکلي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے له 2003 زیږدیز تر 2003 زیږدیز کلونو پورې موده کې په پاکستان کې د ترهګرو د پنه کولو په هدف ټولې 429 حمله کړې دي. د دې ادارې د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ډرون بریدونه په 2010 زیږدیز کال کې شوي ول چې شمیر یې 128 وو. د پاکستان سیاسي حکومتونه د امریکایي ډرون بریدونو له امله چې اکثره وخت په پخوانی فاټا کې شوي ول او پکې د بیګنا ولسی وګړو د وژنې خبرونه خپاره شوي ول له نیوکو سره مخامخ پاتې شوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو شیدونکی بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستاني او طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره باید سفارتي لارې چارې ولټول شي. د په خبره کې د ترهګرو د پنه کولو لپاره یو واره بیا ډرون بریدونه وشول نو پایلې به د پاکستان افغانستان بلکې د نړۍ لپاره ښې نه وي.
یو خود سارنی دغه دی په سرحداتو باندې یا استخباراتي لارې باندې داسې خلک په نخښه کولو بل پاکستان له داسې تکنیکی مدد پور کول او بل طرف ته افغان امارت اسلامي هم په دې خبره باندې مجبور کی یا هغوی ته دا احساس وکړي چې هغوی هم په دې لړ کې ګامونه واخلي. د سفارت کالای په لاره باندې چې هغې کې علاقیز ملکونه هم شامل دي او دنیا ته چې کوم خطره ده هغې هم مخنیوی کولی شي. خو البته د ښکارا طاقت استعمال کاغه د ډرون دی کاغه د ځواکونو دی کاغه په افغانستان کې بریدونه کول دي چې دینه به زه یم چې نړۍ کې خصوصا پاکستان ته به د هغې نه ډېر ډېر نقصان ورسي.
په پیښور کې خبریال او د سیمهیزو چارو شنونکي شمیم شاهد بیا په دې اند دی چې تر هغه چې د ترهګرۍ مسلې د حل په چارو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د غوډ مشرانو رایو او وړاندیزونو ته ځای نوی ورکل شوی دا ستونزه د حلېدو نه ده.
چې کله دوی کاروایی کړی ده که شریکه ده که جدا جدا ده دغه د وجې نه د طالبانو عددي اکثریت او سیاسي نفوذ هم ډېر زیات شوی دی. کاروایانو کې چې تر کوم پورې د سیاسي قیادت مرسته نی او دغه تجهیزونه فکر نی نه باندې کامیابی د دې هیڅ امکان نشته. په سواد کې چې سیاسي تجهیز ور سره نو هلته کامیاب شو. شمالي وزیرستان کې ور سره ترکم پر سیاسي حمایت نو کامیاب شو خو چې خیبر کې ور سره سیاسي حمایت نو هلته نو کامیاب شو. باجوړ کې نو کامیاب شو. دا شن په مومند کې دی نو کامیاب شو. په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه پورې کامیابی نشته. هلته کې 2009 نه د طالبانو یا د ترهګرو د پوځ ترمنځ هغه پټ فوټو روان دي.
د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې به له توپیره د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د امریکا د سینکام د مشر جنرال مایکل کوریلا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د پاکستان دننه د وسلوالو بریدونو او بمی چاودنو سربیره له افغانستان سره د چمن پر پوله د پاکستاني او سرتیرو او افغان طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د دسمبر 18 په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله ویل شوی نوموړي په راولپنډا کې د پاکستان پوز له مشر جنرال آصف منیر سره په لیدنه کې د افغانستان پر حالاتو په تیر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پر امنیتي چارو خبرې کړې دي. په لیکنه کې د جنرال کوریلا په حواله زیاته شوې چې د پولي د امنیت مسله له پاکستان سره سره د امریکا لپاره هم مهمه ده.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشې 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12013 15015 او 12880 کیلو هرتز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند مرکزی دوه ورځنۍ غونډه لنن څخه په کوټه کې پیل شوې ده. د یاد ګوند مرکزی مرستیال مشر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال ویډیو ته ویل چې په دې غونډه کې تر 1200 برخوال وربللې دي. دا غونډه به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په ګډون د ګوند ټولې مرکزی ادارې ټاکي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کنګرا تر اغرستو رابللې چې د دې ګوند مشر محمود خان اچکزي د روان کال د نومبر په 26مه د ګوند مرکزی کمیټه 9 خړی د ګوند له تګلارو د سرغړونو په تور اوستل. له ګوند ایستل شو غړو بیا په کوټه کې د دسمبر په 28مه او 30مه کنګره ورغوښتې ده. خو د محمود خان اچکزي سربیر سرنستې ګڼل کېدونکي د ګوند یو مشر غړي کهار ودان مشال لیډیو ته ویلي چې دغه غونډه غیر قانوني ده. په دې اړه تفصیل د سمد شبنم په ریپورت کې اورو.
پښتونخوا ملي او میګوند پر 19 او 20 دسمبر د کوټ ساينس پونځي کې و مقامي کانګره یا کانګرس رابلل دی. دا یاد کانګره پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرسیال مشر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته وویل
موږ تیر کال د جنوري په میاشت کې دلته قومي کانګره کړې وه. موږ دا پریکړه کړې وه چې موږ به سږ کال فل فلیج قومي کانګره کوو. نو دا تیر کال دا 23 جنوري قومي کانګري د پریکړو لاندې چې پاره کې یوه پریکړه ده قومي کانګري وه چې سږ کال موږ وعده کړې وه. نو د پارټي چیرمین محترم مشر محمود خان چې کومه وعده له دغه سره کړې وه دا په دې توګه ورکړه کله
د پاکستان انتخابي کمیشن شرط دی چې د ټاکنو لپاره به هر ګوند خپلمنځي ټاکنې کوي. زیارتوال مشال ریډو ته وویل چې د کمیشن شرط یې پوره کړی دی. اوسنۍ کانګره کول یې د ګوند ژمنه وه چې اوس یې پوره کوي.
خو موږ بنیادي تور باندې دا کار د خپلې پارټۍ د جوړښت پرغښت او پرمختګ په بنیاد باندې کوو. د الیکشن کمیشن په حواله موږ ته له پخوانی مشکلو نه اوس موږ ته مشکل شته.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د روان کال د نومبر پر 26مه د ګوند د مرکزی کمیټې 9 غړي له ګونده په دې تور د ایستلو اعلان وکړ چې د ګوند له آئین یا تګلارې سرغړونه کوله. مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبید الله بابا توار لمخه ایستل سوي وو. د 26 نومبر په ایستل سو غوړو کې محمد ایثار روشان، یوسف خان کاکړ او نصر الله زیر شامل وو. له ګوند ایستل سو غوړو بیا پر 26 او 28 دسمبر په کوټه کې 15 مقامي کانګره اعلان کړی ده. د پښتونخوا ملي او ګوند صوبایي مشر عبدالکار ودان له ګوند د ایستل سو غوړو کانګره غیر عیني ګڼي.
غیر عینی دا خونو خلق استل سی خلق دی خود پارٹی نی دینو نه د پارٹی کانګرس را کوستلای سی او نه دی ته د غستا اختیاراته.
پښتونخوا ملي او ګوند با دا و می کامی کانګری په ورستی ورځ 6 دسمبر د ګوند مرکزی کمیټی مرکزی ایگزیکټیو او کامی جرګې نیو غړی لانوي. سمد شبنم مشال ریډیو کواټه
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې نه دی الشوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال
دی دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا دڑن والا خلا تن سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس تا
دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو ورسو واست. یو بل رپورت طرف ته د مسلم لیگ نون په مشره د پاکستان ائتلافي حکومت وای چې باید د پنجاب او خیبر پختونخوا سملې له تحلیلي دونه بچ کړل شي. ورته خبره د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی هم کړی ویلي چې د سملې او ماتولو سره د هواد معیشت ته زیان رسېدای شي. ځینې شنن کی وای چې مرکزی حکومت د وزیر اعلی سره د عدم اعتماد تحریک ل راوړلو سره د سملې او د ماتیدو مخنیوي کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پخانی وزیر اعظم عمران خان د دسمبر په 18 اعلان وکړ چې د دسمبر په 13 بعد پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ماتوي. نوموړي مرکزی حکومت ته شرط ایښودی و چې زر تر زره دی عام انتخابات وکړي، ګنی د اسمبلیو ماتولو اعلان به وکړي، خو مرکزی حکومت ته ویلي دي چې انتخابات به راتلونکي کال په خپل ټاکلي وخت کوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې اورو.
په وفاقي حکومت کې واکمن اتحادي ګوندونه کوشش کوي د پنجاب صوبایي اسمبلی د ماتېدو نه بچ کړي. د خالی پورز د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی به د را روانې جمعې پورز د خیبر پختونخوا او د پنجاب صوبایي اسمبلیانې ماتې کړي چې ورسره به په ملک کې د 80% زیاته برخه انتخاباتو ته لاړه شي. د دسمبر په 13 وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر آصف علي زرداری خپلو کې لیدلي چې پکې په دې خبره چې ګنې پنجاب اسمبلی د ماتېدو نه بچ کړي بحث هم کړی. د میډیا د رپورټونو سره سم آصف علي زرداری وروسته د پاکستان مسلم لیگ قاف یو مشر چودھری شجاعت حسین سره هم لیدلي چې د پنجاب اسمبلی د ماتېدو نه باید څنګه بچ کړي. پنجاب اسمبلی کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ګوند دی، خو وزیر اعلی د اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف سره تړاو لرونکي چودھری پرویز الهی دی. دا چې د ګوند مشر د مقرره او آئینی بودې نه وړاندې اسمبلی ماتول وغواړي، نو آیا په قانون کې کومه بله لار داسې شته چې اپوزیشن دغه اسمبلی د ماتېدو نه بچ کړي؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
کله ریزولوشن راشي د ووټ اف نو کانفیډنس والا هغه کې یو ځل چې هغه مثلا او شو نشپک میاشت پورې بل بیا نه راوړل کیږي، خو سو پورې زمونږ کی پی رولز اف بزنس تعلق دی هغه دی اده پورې خاموشه ده کنه. نو کی پی کې چې اپوزیشن لیډ غواړي نو ووټ اف نو کانفیډنس بار بار راوړل شي، مطلب سکه دغن پینیش آرټیکل 136 لاندې ووټ اف نو کانفیډنس د چیف منسٹر خلاف راوړل کیږي.
د جیو ټی وی دیو خبر تر مخه وزیر اعظم شهباز شریف او آصف علي زرداری چې لیدلی نو پکې په خبرو کې په دې هم سلا شوی چې ملک باید سیاسي اړی غړی نه بچ کوي. د دسمبر 14 د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی د یو نجی ټی وی چینل اے آر وای سره مرکه کې دا هم ویل دي چې اسمبلی ماتول د ملک او معاشي حالاتو لپاره ډیر نقصان جوړونکې فیصله ده. چودھری پرویز الهی دا هم ویل دي د پخپل د اسمبلی ماتول په سمري او یا خط باندې دستخط کړي او عمران خان ته ورکړي هم دي، خو زیاته کړي ده استابلیشمنت معنا مقتدر قوتونه هم غواړي چې وفاقي او صوبایي اسمبلی دې موجوده وي نه چې ماتې شي. عمران خان خو ویلو چې د جمعې پورز معنا په درویشتم دسمبر به اسمبلی ماتوي، نو آیا حکومتي اتحاد به د پنجاب اسمبلی د ماتولو نه بچ کړی شي؟ صحفي او تجزیه کار طارق افاقي مشال ریډیو ته دا ځواب وی.
نو پدې کې خو چودھری شجاعت تم جگہ نه تاسو کوارې شوی دی کنه، پټې سربراه خو هغه دی ناغه خپل کسانو ته ان کیس دوه چې را تاسو د دې سم جوړی گئی پر ویلای ته دا خبرو کی چې شولته جگہ نه ریزاین کا حکومت بلاټ شي او بس نوی حکومت د پاره گزرداری غته دا فرو کی په پروزلای بزم غو وزیر اعلی وی بیا کافلیک بجی کنه دلته پی ڈی ایم سره یو دیشو پنجاب کې د دې حکومت راشي او هغه به فارغ شي دنه پی ٹی به فارغ شي.
په ډان اخبار کې د دسمبر 15 یو خبر کې دوی د خبر پختونخوا د مخالفو ګوندونو د ځین غړو سره خبرې کړي چې په کې د عوامي نیشنل ګوند سردار حسین بابا کویلی دوی لا هم کومه فیصله نه ده کړې چې د وزیر اعلی ضد عدم اعتماد راوړي او کنه. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي غړي احمد کونډي اخبار ته ویلي د ګوند مشرانو ته وینا کړې چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ماتول باید ونه درول شي او پریږده چې ماته یې کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل شي باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مشال لیډیا تاسو سره اوس په خبر کې د مخام پینځنی مې بجې شوې دي د بریوال کاکړ نبلند خبرونه باورو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د يرغمل سویو سرتیرو د خوشکولو لپاره عملیات دوام لري. بلخوا تحریک طالبان پاکستان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه مرکز کې زیاتره کسان د دوی ملګري دي چې د وتلو لپاره محفوظ لار غواړي خو پوځ یې نه ورکوي او پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب بیگا پر ټویټر لیکلی چې د ترهګری زید پولیسو پر مرکز برید نه دی سوی. د ویلي امنیتي سرتیرو سیمه په ولکا کې اخیستي او حالات کابو دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او رزمک ترمنځ پر غزیدلی سړک لټل پلسره نږدې پر پوځي قافله ځانمرګې برید سوی دی. د زیر انتظامی او پولیس چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په دې برید کې څلور پوځیان او یو پولیس ټپي سوی دی. چا تر اوسه د دې برید ذمہواري نه ده منلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند مرکزي دوه ورځنۍ کانګرال نن څخه په کوټه کې پیل شوی ده. دا غونډه به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر په ګډون د ګوند ټولې مرکزي ادارې ټاکي. بل پلاو له یاد ګوند څخه ایستل سویو غړیو هم د ډسمبر پر 8مه او 13مه نیټه په کوټه کې ورته غونډه رابلل ده. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوی دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د دسمبر پر 19مه په یو بیان کې تور لګولی چې دا کار ترهګرو ډلو کړی دی. ایران زیاتره وخت د ترهګرو ډلو اصطلاح د حکومت مخالفو لپاره کاروي. په بیان کې نه دا ویل شوی چې دا سرتیری کومې ډلې وژلې او نه هم په دې اړه نور معلومات ورکړل شوی چې دا سرتیری څنګه وژل شوی دي. د ایران په جنوب ختیځه صوبه سیستان بلوچستان کې په دې وروستیو میاشتو کې شدید حکومت ضد احتجاجونه سوي دي.
لند خبرونه هم د بریوال کاکړ نه واورېدل. ورسوس ته یو رپورټ طرف ته ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې روسي په مناسبت چې پرون یعنی د دسمبر په 13مه ولمانسل شوه د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د سازمان ویلي چې سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولې خو بیا هم اکثره یې د ژوند لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مصنوعیت او راتلونکی نه لري. سږ کال د کډوالو نړیوال اروس په داسې حال کې ولمانسل شوه چې ګڼ افغانان اوس هم په قانوني او یا غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
هغه کوم سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صفای هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نوموړي اوس له یو شمېر نورو افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړې او د مرستیال دی. رومل صفای او ملګري د دې ټولنې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نوموړی وایي افغانان بهرنیو هیوادونو ته پتاګ او هلته په پناه اخیستلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د اروپا لاره ډیره مرګونې لاره ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پریږدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالمالک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي نوموړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپله راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره او خپل خلکو سره متحد وي، هغو ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلي سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پرېږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چې هلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، نامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي، چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل نه کیږي.
د بلوچستان نېشنل ګوند پرون په کوټه کې د ریکوډیک پروژې موافقې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند ویاند غلام نبی مری وایي د ریکوډیک موافقې په اړه په قومي اسمبلۍ او همدارس د سند او بلوچستان په اسمبلو کې پاس شوي قراردادونه ورته د منلو وړ ځکه نه دي چې په خبرې دا د صوبې په وسایلو د بهرنۍ قبضې په معنا دي. د پاکستان حکومت سروسې وړاندې د کینیډا له بیرګولډ نومي شرکت سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو کان د استخراج تړون لاسلیک کړ. په دې اړه تفصیل د سمد شبنم په رپورټ کې.
د ډسمبر پر 13 په کوټه کې د بلوچ کمپاله نېشنل ګوند د ریکوډک پروژې موافقې پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د یاد ګوند ویان غلام نبی مری د ډسمبر پر 13 مشال لیډو ته وویل چې د کامی سند او بلوچستان اسمبلیو کې د ریکوډک په اړه پاسوي قانون ورته د منول وړ نه دی. هغه تور پورې کړ چې وپاک نه غواړي چې بلوچستان ته د 13 آئینی ترمیم مطابق د خپلو پرېکړو واک او اختیار ورکړي.
موږ مطالبه دا و چې دا څو ورځې مخکې بلوچستان اسمبلی، سند اسمبلی، قومی اسمبلی او سینټ کې د ریکوډک په حواله کې چې یو قرارداد پاس شو، موږ د دې مخالف یو. دا قرارداد د صوبو په حقوق باندې بیا یو غټه ډاکه دی. پاکستان خماشي تو ډیر حالت خراب دی. دوی 18 ترمیم هم ختمول غواړي، ان سی ایوارډ هم ختمول غواړي، صوبای خود مختاری هم ختمول غواړي.
د دسمبر پر 15 د پاکستان حکومت د کینیډا له بریک ګولډ په نوم کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او مسو د کان تړون هغه وخت لاسلیک کړ چې کله د سند او بلوچستان اسمبلیو او لاغه په سینټ او د دسمبر پر 12 په پارلمنت کې د برنۍ پانګوالو د ودی او ساتنې قانوني مسودې قانون منظور کړ. د یاد قانون لمخې د ریکوډک ټیکسونو اړوند اختیار به د بلوچستان پر ځای له مرکزی حکومت سره وي. خو د بلوچ کمپاله ګوندونه وایي چې د ریکوډک د سرو زرو او مسو کان د بلوچستان د خلکو ملکیت دی، نو ځکه دوی د وپاک لخوا له نړیوالو کمپنۍ سره سودا نه مني. غلام نبی مری وایي چې د دا ډول قانون جوړولو مقصد د بلوچستان ولس حق قبضه کولو په معنا دی.
موږ د دې مظاهره وکړي، موږ دا ویل چې دغه فیصله زموږ دپاره قابل قبول نه دی. کم مځکې لاندې یا د مځکې سر باندې کم قدرتي وسایل دي. اول هغه د صوبو حق دی، نو دلته چې دی صوبې هم بای پاس والا، قومونه هم بای پاس والا، نو دا زموږ دپاره چې دی قابل قبول نه دی. موږ دا وایو دا زموږ وطن دی، دا زموږ وسایل دي، زموږ شناخت دی. که داسې یو فیصله کیږي دا زموږ دپاره ډېر مشکلات پیدا کوي.
په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو د دسمبر پر 13 پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د بریک کوډ کارپوریشن په نوم له شرکت سره د سرو زرو او مسو موافقه د صوبې لپاره ګټوره ده. نوموړي زیاته کړې چې د دسمبر له 14 څخه 8 اربا میلیارده امریکایي ډالر عملي شوي دي. د پاکستان د قانوني چارو پاکي وزیر اعظم نذیر تارن ویلي چې د دې پروژې لبیا ژوندۍ کولو سره به په هیواد کې له دیرش څخه تر 55 ارب امریکایي ډالر پورې پانګونه وسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې میشت شمالي وزیرستان د میسر مدخیلو زی سیدگی او د دتخیلو نه بیکره شوی کورنۍ وای چې حکومت ورسره میاشتنی مالی مرستې بندې کړې دي. دغه کډوالو ته به حکومت د راشن لپاره اره میاشت 8000 او بیا د کورنۍ د نورو خرچو لپاره 2000 روپۍ مرستې ورکولې. خو دوی وایي له زرو نه د زیاتو کورنیو مالی مرستې بندې شوې دي او شناختی کارډونه هم بلاک شوي دي. خو د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبائی اداره وای چې د دې کډوال لپاره د مالی مرستو په مد کې 20 کروڑ روپۍ منصوري کړې دي. په دې اړه تفصیل مجید بابر را کوي.
د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وایي چې د ژمنو باوجود حکومت ورته میاشتنی مالی مرستې نه ورکوي. د میزر مدخیلو عمل محمد چې په بکخیلو کیمپ کې د کورنۍ د 200 غړو سره د یو کال نو سیږي وایي مخکې به ورته د مالی مرستې هر میاش باقی ده ملاوي دي خو اوس لسو میاشتونه بند شوي دي.
د دې مسجول پیسې دي دا غلکان کلر کوي کلاینر کوي د مکه وکړ سامان دي نه دوی وکړ ورکول ایسی اگر سے بان کرو ایسی اتا زر ریپی ویر کری دیلی شریف دی دونے دی آر شریف ایسی شل زر ریپی تنیسا جب درمی خو آگا کلر کری کلائنر کری اندہ سیر نباند ایوی دانی ناگا مسلم دی دلو کرتا نباند کری دی ایسی میں چیزی ندی دا درمی یاستی چلوی تنگو پر وروشتی دی جو باندی نشتا ایسی اینو دا جاسو بلائی.
عمل محمد یاتوی چی دا مالی مرستو دنشتوالی تر سنگ دا یخنائن دا بچکی دو حس انتظام هم نشتا او صحی او تعلیمی سهولتونو نا هم بی برخی دی. پا بکخیلو کیم کی سرا دا کورانای دا دوویشتو غریو میشتا ایو بل کڑوال رحمت اللہ وای چی دا سرا سرا پا کیم کی دا زرو نا دا زیادو کورانیو میاشتنه مالی مرستی یه بندی دی.
با تیم نرا دیمخ که پا تیم رات لی خوون سکون روی تکنه را کستون دا دیر شما خاتیم دا سیدی چی ابلاک شیدی او آقا تا ندیر آقالی دنه کسان تراله او دنه ردیکی مر دیستر شدی آقا دا ندی دنه ورکری شدی من خود دلتا تقریبا 2000 کډوال راغلی او دوا کالا کیږي او یو کال کیږي چې موږ راغلی دا کډوال اوسې روان دي او دلته موږ په داسې کډوالي او چې دلته نو وبستا او نو مرغاستا
خود خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند احسان داوړ وایي چې د رجسٹر شو کډوالو د میاشتنی مرستو لپاره حکومت د دسمبر په 22 کروڑ روپۍ منظور کړي دي او څو ورځو کې بعد د موبایل سیمونو په ذریعه د کډوالو ته د مرستې ملاوي شي.
اس خبره نشتا دوی ته په خپل ټایم باندې پروتین کې چې کم میسج اس کې کې 2000 د میاشتې نغدې مرسته او 8000 د راشن چې کوم پیسې دي 8000 روپۍ هر کورنۍ ته د دې چیک مونږ ورکړې دي او ان شاء الله بالکل مخام نه یا سهار نه به
د دې کډوالو تعلق د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیلو میزر مدخیل او زوی سیدګای سره دی. دوی په 2013 میلادي کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله ګوندي هیواد افغانستان ته کډه شوي ول. ځایي انتظامیه وایي شاوخوا 10000 کورنۍ بیرته شمالي وزیرستان ته راوستي دي او چې کومې لږې پاتې دي هغه به هم راستنی کړي. د دسمبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وویل چې دا لړۍ اوس بند شوې ده خو ډېر ضربا بیا پیل شي او افغانستان ته وړېدلي ټول کډوال به هیواد ته راستانه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع مرکز نږدې یو لاک آبادی لري، خو دلته په کافي اندازه د سکلو پاکې اوبه نشته. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې نږدې هر کور په پیسو اوبه اخلي. د دوی په وینا څو ځلې یې د مظاهرو او مذاکراتو له لارې له حکومت د سکلو د اوبو برابرولو غوښتنه کړې ده، خو چارواکي یې د وعدو سربېره دا مسأله نه هواروي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د ټانګ شار اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د یبه نشتوالي په وجه دوی د څښلې او د کور د استعمال یبه په خپلې پیسې وخاستلې بنې مجبور شوي دي، چې په وجه یې د ټانګ شار اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د ټانګ شار اوسیدونکی سکندر حیات ویایي:
افسوس خبره ده چې کله هم په 1990 کې د ټانګ ضلع ډیکلیئر شوی دی، هغه وخت نوونڅه میژ په پرایویټ ټینکر شه ابروري او د ویسا پورا مشتا لاین نه دی لګېدل. هغه به وجود چې په سابق لوکل ګورنمنټ شه 2.5 ارب روپۍ په ضلع ټانګ شه خرچ وي، خو مشتا د ای بی څه بندیباس نه وشوي. او د دغه به وجود چې په ټانګ سیټي شه 43 ټیوبیلز دي، او هغه 43 ټیوبیل ټول نان فنکشنل دي، او ډېر داسې خلک هم دی د مشت سره نږدې چې کیم دیهات ای اگر بلوچ هغه د ورې بدشینو هغه ورې بنا دی د مختلف بیماری سره مخامخ دي.
د ټانګ شار محله دوست محمد کټی خیل او سیدین کای انجینیر رفیق عالم ویایي:
موجوده حالات سے میز د ټانګ سیټي عوام ته ډیر جو تکلیف دی. میز هر کور سے یو ټینکر وګړي 5000 از یوت نه زیوت چې ډیر هم گزارا کوي، نو هفته نه زیوت نه چلیږي، نو غریب خلک ته به دم را نشي فوټ کولای.
د ټانګ شار یو بل او سیدین کای طارق محمود ویایي چې د ټانګ خلک د چله او د کور د استعمال د یبه ضرورت پخپلې پیسې د یبه ټینکر او خاستلې بنې پورا کوي.
د ټانک شدید ترین مسله چې کیمدو دا د یبه دو د لږ وخت هنه دو د ډیر وخت نه روانه دو. په ټانک شه د چلې یبه د استعمالولې یبه دا واټر ټینکر دی چې په کښې رشکې وي که نه د ګیلن وغیره وي، په دغه باندې د خلکو گزارا کوي. هغه ټینکر نن سبا زه خپل هم لکه ذاتی اچوم، خو د مو هغه ټینکر بوړ وي، هغه 1300 روپۍ باندې دی، نو دا خلک په دغه لیول باندې گزارا کوي.
د ټانک ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خاٹک مشال ریڈیو تا وویل چې مقامی انتظامیہ د ټانک اوسیدونکي د یبه ستونزا حل کولو د پورا ګړندی ګامونه پورته کړی دی.
ټانک اوبو ډېر لانګ سټینډنګ ایشو ده، په دې وخت کې سیټي د پاره د 4.5 کروڑ روپو د پایپ لاین کار روان دی. د دې نه علاوه 25 ټوبیلونو باندې په مختلف لوکیشن باندې چې کوم د خوږې اوبه دي فیزیبل ځایونو باندې اسکیمونه اپروډ شوي دي، فنډ اویلیبل دی، د یو لس نه زیاتو باندې کار هم روان دی آن ګراوند. او د دې نه علاوه د صوبایي حکومت له طرف نه د 1 ارب 20 کروڑ روپو د ټانک زام نه یو فیزیبلټی سټډي تیاره شوې ده، چې هغې په ترو باندې به هلته نه ګریویټي بیس باندې اوور هیډ ټینکس نه ټانک سیټي ته د سپلای لاین او بیا فردر ډسټریبیوشن لاین باندې کار کېږي. او په دې باندې د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سپیشل فوکس دی چې دا کم ولاړ ټو ویلونه دي مخکې نه جوړ شوي دي او ناکاره دي، چې دغه ریهیبلیټیټ شي. او په دې کې موږ سره مرستې د یونیسیار هم لګیا دي، اسلامک ریلیف هم په دې کې ایفرټ کوي. ډېر حد پورې په دې اوبو چې کومه مسله ده په دې باندې مختلف اینګلز نه کار روان دی، او زه امید لرم چې دا مسله به ډېر زر ښه طرف ته لاړه شي او د سکلو اوبو د ستونزه به حل شي.
د ټانک اوسیدونکي دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو دوی ته د چلې د پورا صافا او د کور د استعمال یبه ضرورت زر پورا نه کړم، بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ټانګ.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب ځپلو سیمو لسته کوونکو د روان کال د فیس نه اغستلو پریکړه کړې ده. د حکومت په وینا د سیلاب ځپلو سیمو د سرکاري ډیګري او کامرس کالجونو او هایر سیکنډري سکولونو له 11 نه تر 14 ټولګیو پورې زده کوونکي به فیس نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع هم وروستیو سیلابونو سخته ځپلې، خو ځینې زده کوونکي یې وایي چې دوی د فیسونو د مافیل حکومتي پریکړې نه دی خبر. د پیښور پوهنتون یو استاد بیا وایي چې حکومت باید د پوهنتون د زده کوونکو سره په فیسونو کې د رعایت یو پروګرام معرفي کړي. په دې اړه تفصیل عصمت علي شاره کوي.
دغه فیصله د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې وه چې پکې د چارسدی، نوخار، بردیر، سوات او د ډی آی خان زده کوونکو ته د سیمیستر ټیوشن او داخله فیس معاف شوې دي. د اعلی تعلیم ادارې ویاند ریاض غفور مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې د سیلاب ځپلو سیمو د زده کوونکو فیسونه یې معاف کړي دي او په دویم مرحله کې به دغه پروژه د صوبې نورو ضلعو ته هم غځوي.
دا سیمې چې په هغې کې د سیلاب له وجې خلک ځپل شوي وو، نو په لومړي فیس کې د هغې دپاره دا سهولت راوړلو، خو بیا چونکې صوبایي حکومت دا فیصله وکړه چې دوی ته ورکونو ټولو ته به ورکو، نو دا وخت ټولې صوبې دپاره دغه پنګه منظوره شوې ده، دغه فنډونه منظور شوي دي او د سیلاب ځپلو سیمو په شمول چې کومې نورې علاقې دي عام هغې ته به هم دا میلاویږي.
پدې اړه د نوخار ډیگری کالج د کوونکی الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر 19مه د فیس جمع کولو اخیری ورځ ده، خو لا تر اوسه ورته کالج د دې فیصلې په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې ډیرو زده کوونکو خپل فیسونه جمع کړي هم دي.
عبدالور خان یونیورسيټي مردان سورزی مخکی یو نوٹیفیکیشن جاری کچھ باقی ہے کہ اگر ہر کیٹیگری کے 70-80% فیسوں سیوا کو اس زمان پر سٹوڈنٹ 10,000 نوال تر 12,000 روپے کو پر سمیسٹر فیس شو دی پر ریسپانس کی زمان سٹوڈنٹس ٹول سٹرائکس تپار باہر رہو تل زمان بازی ملگری ایجوکیشن منسٹر کامران بنگس سره ملاو شو. هغه مونږ ته یقین دی راکا چې موږ سټوډنټ کارډز ایشو کوو او پرټیکولرلی چې کوم علاقې سیلاب ځپړي دي الته کې بټولو کې اول ایشو کیږي. زموږ نن لاسټ ډیټ ته چې موږ خپل فیسونه جمع کوو، خو تر اوسه پورې ګورنمنٹ سایډ نه اس قسم سو نوټیفیکیشن موږ ته نه دی راغلی.
دا پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په کالجونو کې فیسونه ډیر کم دي، که حکومت په اصل مانو کې د زده کوونکو سره خېګړه کوي نو د پوهنتونونو فیسونه دي ختم کړي او یاد فیسونه کم کړي.
په جامعاتو کې د مینیمم 40,000 نوالی ته د 1.5 لاکھ پورې د یو سیمیسټر فیس ته، یعنی په کال کې دی لا په 2,000 ورکولي. نو حکومت که په صحیح مانو کې د تعلیم پرمختګ غواړي، نو بیا د یونیورسيټیز طالب علمانو لپاره به داسې یو صحت کارت څنګه دی، داسې به یو تعلیمي کارت متعارف کول غواړي چې هغه سره زمونږ هغه فیلډ چې کوم کې زمونږ صوبه ګڼي چې مونږ ته د هیومن ریسورس ضرورت دی او قابل خلک دی په یونیورسيټو ته راشي، نو بیا به دا د لپاره د تعلیم کارت متعارف کول ډیر لازمي وي.
دا صوبایي حکومت په وینا چې د فیسونو د معاف کولو په پروژه به 40,000,000 او 70,000,000 روپے خرچ کیږي، چې پکې د 11 او 12 ټولګي 15,500 او یو شپېته د 14 نه تر 14 ټولګي 22,000 زده کوونکي شامل دي. عظمت علی شاه
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د ګیس لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دوی شکایت کوي چې د ګیس بلونه ورپسې پوره راځي، خو اکثره وخت ګیس یوازې د پخلي په وختونو کې د لږ سات لپاره وي او د غي فشار هم ډیر کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انرژي او د پاور کمیټې مشر وایي چې له حکومت سره په دې اړه یو بل غونډه کوي چې دا شان دا مسله حل کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې ګڼ خلک شکایت کوي چې کورونه ته ګیس یاتره وخت بند وي چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د پیښور اوسیدونکو سایما خان د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ زیاتېدو سره کورونه ته ګیس هم کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ورځ کې ورته یوازې د سهار، غرمې او ماښام د دوو ساعتونو لپاره ګیس وي، خو هغه هم دومره کم وي چې په پخلي کول ګرانه وي.
سهار نه 7-9 بجو پوری او بیا د غرمې 12 نه تر 3 بجو پوری لکه داسې په ټایمونو باندې وي. ټول ورځ خو نه بس بد بګې ټولې راوړي، خو بس بیا ځي. بس بیا سلینډر یوز کوو نو 100-275 روپے کلو دی، هغه هم چې یو ټایم نیم استعمال کې بس ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 2مه په هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ زیاتېدو نوټس اغستی وو. سهار، غرمه او ماښام د پخلي په وختونو کې کورونو ته د ګیس رسایي یقیني کولو هدایات ورکړي وو. خو په مردان کې نایله بیبی وایي چې د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود هم زیاتره وخت ګیس بند وي. هغه زیاتوي چې په ښار کې ډیر په مشکله د اور لپاره لرګي پیدا کیږي او قیمت یې هم زیات وي. نایله بیبی دا هم وایي چې د ښار کورونه هم داسې جوړ وي چې دوی ته پکې پنغریو کې اور بلول مشکله وي.
تاسو د لوډ شیډنګ حواله سره خبره کوئ،
د پخلی په ټایم کې وی سار گرما او ماخام د کټیم کې وی او منز منز کې گیس نه یا او چې کله میل مراشیا نو هغه ټایم کې مونږ ته بیا ډیر مشکلات وی.
د مردان او پیښور ترڅنګ په چارسده کې هم خلک وای چې ګیس زیاتره وخت بند وي. د چارسدې په بازار کې دکاندار شازیب خان وای چې دوی په سیمه کې په ټوله ورځ کې یوازې د یو ساعت لپاره ګیس وي. نوموړی زیاتوي چې د سلینډر ګیس هم ګران شوی دی او نن سبا په شاوخوا 240 روپۍ کیلو خرڅیږي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې د کورونو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ یو ستونزه ده، بلکې د ګاډو سی این جی پمپونو کې هم اکثره د ګیس کمی وي او ورته د سو سو ساعتونو پورې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وي. د سوابی اوسیدونکو ثنا الله وایي چې د سی این جی په پمپونو کې د ګیس کمیدو سره اکثره خلک او په تیره بیا د سپرلیو ګاډي پټرولو ته واړوي چې ورسره کرایانې هم زیاتې شي.
او پېښور ته دیو هغه مطلب 4000 روپیا اخلي بس انجه کې نو چې پېټرول شي نه هغه بیا 6000 روپیا 6500 روپیا سردی هو شروع شروع شو هو داګه بچي ته کتارو نو ته ډیر دی دي ځکه چې خپل پرېشر هم کمی نو استعمال هم سی وشي نو په دې وجه باندې اوس چې لکه وزاري ما مه ته سینجه پمپونه تیر شو او رش په ډیر دی اته ډیر انتظار وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس بندیدو مسلې په اړه مې د صوبای اسمبلی د انرژي او پاور قائما کمیټې مشر لایق محمد خان نه وپوښتل. هغه ویل چې دوی سو واري صوبایي او مرکزي حکومتونو سره د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه خبرې کړې دي، خو څه نتیجې یې لا مخې ته نه دي راغلي.
میډم ما تیر چې کوم زموږ میټینګ وو پنځه لس شل ورځې مخکې ما خپل چې کوم جن د ایم ڈی صاحب باندې یو سره رابطه کړې وه، دا مهرباني وکړه چې مې روان دی نو خلکو له ډېر تکلیف وي. ما خپل طرف نه ډېر کلک وینا کړې ده نو دې باندې بیا میټینګ کوړم. دې باندې کوم چې بھائی
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تر روان کال په جولای کې په لاهور کې د یو غونډې پر مهال هدایت ورکړی وو چې د ګیس لوډ شیډنګ په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه وشي، او دغه سینوموړي په اکتوبر کې بیا ویلي وو چې په یخنۍ کې د ګیس پر رسد کې د موجودو خنډونو ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وشي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د بریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو په مرکز کې د وسلوالو لخوا د يرغمل سویو سرتیرو د خوشی کولو لپاره عملیات دوام لري. بل خوا تحریک طالبان پاکستان نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه مرکز کې زیاتره کسان د دوی ملګري دي چې د وتلو لپاره محفوظ لار غواړي، خو پوځ یې نه ورکوي او پر ضد عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي سیب بیگا پر ټویټر لیکلی چې د ترهګری زید پولیسو پر مرکز برید نه دی سوی. د ویلی امنیتی سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستی او حالات کابو دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او رزمک ترمنځ پر غزیدلی سړک لټل پلسره نږدې پر پوځي قافله ځانمرګې برید سوی دی. د زیرین زمي او پولیس چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال رډي ته ویل چې په دې برید کې څلور پوځیان او یو پولیس ټپي سوی دی. چا تر اوسه د دې برید ذمہواري نه ده منلی. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند د مشرتابه ټاکلو لپاره د ګوند مرکزی دوه ورځنۍ کانګرال نن څخه په کوټه کې پیل شوې ده. دا غونډه به د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند د مشر په ګډون د ګوند ټول مرکزی ادارې ټاکي. بل پلاو له یاد ګوند څخه ایستل سویو غړیو هم د دسمبر پر 8مه او 13مه نیټه په کوټه کې ورته غونډه را بللې ده. د ایران پاکستان بلوچستان صوبې کې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د دسمبر پر 19مه په یو بیان کې تور لګولې چې دا کار ترهګرو ډلو کړی دی. ایران زیاتره وخت د ترهګرو ډلو استعمال د حکومت مخالفو لپاره کاروي. په بیان کې نه دا ویل شوی چې دا سرتیری کومې ډلې وژلې او نه هم په دې اړه نور معلومات ورکړل شوی چې دا سرتیری څنګه وژل شوی دي. د ایران په جنوب ختیځه صوبا سیستان بلوچستان کې په دې وروستیو میاشتو کې شدید حکومت ضد احتجاجونه سوي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبره شویتا سو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار عیسی کمیریس تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.